السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلما ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خوړو د نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال له 28 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې دوشنبې په ورځ ویلي د هرو 15 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. په راپورونو کې راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیده. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9,000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاو ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9,000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلاو د بهېدو له امله څه باندې 1,500 کسان مړه شول. هغو سیلاوونو پاکستان ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالی تاوان هم واړوه. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یوې هلیکاپټرې د لوېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ ناوخته د پیښې د لامل پرته اعلان وکړ چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام ویلي د پیښې لس ټپیان دغې سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د سینټ کام مسؤلانو د نورو اطلاعاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په سوریه کې د داعش د پاتشونو په وړاندې د مبارزې د ماموریت لپاره د امریکا شاوخوا 900 سرتیري هلته میشت دي. امریکایي چارواکو په وروستیو کلونو کې ویلي وو په مقرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي اوکراین ته روان شوی چې هلته له یو زورور سیلاب وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ وارزوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ښاغلي ګروسي د یو ټویټ په حواله چې پرون دوشنبه یې کړی لیکلي د زاپوریژیا بټۍ له سیلاب وروسته د اوبو د کموالي له احتمالي خطر سره مخامخ ده. زاپوریژیا د اروپا په کچه تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په اوکراین کې پر دنی پر سیند تر ټولو لوی بند کاخوف کلو ویجاړولو وروسته سیلابونه بهیدلی چې زرګونه کورونه یې لاندې کړي دي. اوکراین دغه بند د ماتولو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیا بیا ادعا کوي چې خپل کیف په دې کار کې لاس لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې ده. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن امروزاکوف سټیډیوم کې کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له پیاوړو لوبډالو څخه دا مخکېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به دغې لوبه کې ګډون نه کوي. خان څه موده وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړی او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له همغه وخته یې تر اوسه شپږ ټیسټ لوبو کې درې هغه ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندولا گولی
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاستی او کارونه چې دی ټول سټاف دی کار مختل دي د تسمین نیم څخه بل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم
سیده غزنیوال داسې سوداګر میرمن ده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګالي خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیوال وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیوال هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي، ځکه د ډېری خلکو کار په ټپه ولاړ دی، پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. له آغلې غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته یې د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي، همداسې چپانې سرپتلونه یي، همدا رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې غوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر میرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو په هکله دې راته ووایه، تا څه لیدلي دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته. ځینې میرمنې د اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان ده، په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه نور سختۍ هم موږ تېرې کړي دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لغه وخته طالبان بیا واک ته رسیدلي، په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ټول په پور ورکړی دی شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي کار مخته نه ځي.
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی 80% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخکې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همدلته دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅکله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې درباندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په دې فکر کې وم چې کار به مې څنګه شي. د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو. او پېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم سه دي، ګمراه په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
هنده لپاره د پلان لرمه چې یو څه لپاره دامه وکم او بیا برته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې برته بیا پیل کړم.
څومره که دوه راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه غواړم مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړم. اوس مې چیرته زه کار خپل دروم نو هم دا آنلاین توګه دما کار به روان وي، خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم. هم د کوم دوکان کې زه اوسم دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسنکی مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګری کوله، د طالبانو لرا تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای. اوس اړه شوې ده چې کار پریږدي سره لدې چې بلایت هم نلري. هغه وای
وخت کې د جمهوریت سقوط وکړ د چپلیو او د سکاولو تجارت لار الله، نو کله چې جمهوریت سقوط شو ولا هغه د زړ شو چپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکول، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار و خرڅسم وکړه. کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو دی او هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل جوړېږي، ځکه چې په مخکيني دور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څه یې په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان له لاسه ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، وساني که نو خزی دیر احتیاجی شویدی خصوصا هم حقا خزی شدی کور سرپرستان وی بیغو بیخی به حد وضعیتی خراب دا، یا هم نشی کولا چی خپل دی خپل و حکوم ماشمان چی دی اتیمان چی ورده غاری دی دیغو سرپرستی پا غالا بانده واخلی و اغا خپل کم مجبوریتی نو اغا چی لیری دی پورا کورتا.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککی مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په ښځنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، سول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي. دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړیو نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
هغه مونږ وطن خدي خو ډیری کدرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود د خوشحالي احساس کوم. او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو، خپل رواج وسوتو، د مون خاطی مون ډیزاین خاصه په ډول ولیکو کې د لوس کور وکي، د ته چاینه ته نو خولي کپی کوي، بیرته مون خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم، د بلی خزي ذات سوت، د بلی خزي تروزي وکم. تو سې چې غوډه خپل مو کې ته په پیایې چې مو خزه ژوندۍ دو، ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې دال قربان کې مون ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خځې چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پرېږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبره داری دو فرشته خوری چه اوس د سانکشن چی دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توان د خزو تولو د خزه دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه مې از رپو دا باد دا دی چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د خزو تر ډیر غټ توان رسول دا ځکه چې والا بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسله دا ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله ده سیاست سره مونږ خزه ګډي کړی دي اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خولشته افغانستان کې اوسېږي خدای په قهر کا کړه کا ز ګټ کونډي ته کم ګټ خزي ته کم دا رقم حالات مونږ وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبې تشي خود خزه چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خطو نشم دی کوله ایمون د پای د انټرنیشنل کمیټي دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکی ځکه چې د سیاست وی مون خزو غریبانو پر روزي څه اړه لري به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارج کی د به ګوننګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچی په کاټ کې میړه دی مړوي زاید دی چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی نو ته تشه کی د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیا دو ا دا غدي خازي مونږ وطن خازي زموور دی ا دې خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجه دو
به هر میشتي وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وی په ډیر څه کارځي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستوندو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزو غکوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالیتوب سره تیر کړی دي اوس د هم ستوندو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوي سباحتمن برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو حداقل دوی په خپل پخو ودرېږي او ورو دغه واړه تجارتونه نه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیر ترسي د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې ورسته یو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګری کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته ارزه کول یا میرمنې راتل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستای دا او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته څوک نه اخلي ته د دوکان کرایه نشي پوره کولای په دې عقل تاسو وایي
په د تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی خلک نشي کولای کدی تجارت هم وکړي خلک د دوی نه اخیستلی نشي هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي خلک کار کوي دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځه ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځه ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه و.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه و، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضحه خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي واضحه خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنسي راوړئ، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلی د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر هغه شیونه دي چې د نارینه نه نشي اخیستلی ښځې، حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته که نشته، مگر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې وم د کورونو اخیستل او خرڅول سره شوق مې ډیر زیاتو، کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. ورکی حتی بعض اوقات کله چې ما خپل زمکه خرڅوله یا خپل کور می خرڅوله او ما وی حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 بده کې پاتې شو هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله او هغه ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فائدہ کړی سه یو کار وکم چې باغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان به یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتیږي، هغه ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغه ته نوې پلانونه سنجي ترسو شي کولای چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن صادق، د اخري پوښتنې په توګه غواړم دا پوښتنه چې هغه میرمنو ته چې دوی سوداګری شروع کړي وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرئ، خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونا نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېر ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راتلو جوړیاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې ز فريده سيال ستاسو کوربنه. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. خوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم، د کابل ښار په یو لرې منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډې غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. په څو دورو کې دا سلاکوټ و، د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دغل تزمن کورو او دغل تزمنات دنیا کی پیدا شویم. لومانی ازنکی پا کارتی پروان که بیا پا کارتی ناو که تکمیل کلیدی بیا روست لیسه میت یا لیسه ها چی پخواد نجات لیسه و تاویی لیسه نجات در سارو کودتان و روست اغا در انقلاب لیسه پنونو نامی ده او ال تمیخ ملی لیسه ختمه
لگی اوس زما کلیوالم راوتلې ځکه مام ټول عمر کار دی نو کې تیر کړی دا بیا مرکې نه وباسو. جنبا صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه راته وایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لري ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل میں تو یاد کرتے پر اور کیے البتہ کشوان خونو مختلف خپل حالات دری اگر تک نظم دیر امیق اول اوراز خپل امی سر مکتجار سر مکتب تا لال یعنی اغیز مکتب تا یورم او یادی دیمی چیز من کم علیم حاجر جان نمیده دیر ډېر یو ښکلی انسان و ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کښې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حجره جانه خو ښه روغبړ او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و ما ته هم چې دوه جمه دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمه دوه به ده نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو ډول مې یادېږي چې اما مې همالته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل داسې یو خاطره وه.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ؟ که تکړه وئ کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاس تللم طبن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسایل و نو هغو ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور را نه شي نو هغه وخت کښې زه په مکتب کښې وم کېدای شي نوی به لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کښې موږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د هماغه وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله داسې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کښې هم په اواز مجله کښې عرفان مجله کښې ځینو نورو مجلې کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس وبخې او کمکیانو انیس و هغې کښې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعیاتو سره.
جنبا صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کښې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه را وړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ را وړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو م نه کول ځوانۍ کښې؟
داسې جنګیزه نه وم واقعیت دا دی چې هغه چا خبره کلنګیم نه وم او ډېر درسو کښې مکتبو کښې کتابو کښې جنگونه میاتمن کړی هیڅ شک نشته خو بیا وایم چې د جنگي حالت یا ځوان زنوم چې زه مبتکر د جنگ اوسېږم یا کوشش وکړو چې دا د حکم کوشش د کوم مناظې نه ده یو رقم ته تسامح وکړم ځان تیر کړم البته هیڅ کله د چا مضمون هم نه شو چې چا باندې کوم نوم یې خوښولې یا چا داسې تمسخر کړی خو زه دې څه بده وم یعنی کوشش وکړو چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اګر ته راو او مې دنګل کې دې چې دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش وکړو دا ټولټوي کونځونه چې حالتونه د کم په تفاهم سره گذشت سره نه پخته دي سره هم ورک زه نه پوهیږم چې څنګه به دې کې موافق کوم یا نه کوم خو کوششونه مې کول کوشش وکړو چې ډیرو
جنباز صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالی کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاص و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شورې په خاني شورې ته راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې زده کړې نه پرې ته راغلم نو تاسو کې په دې نه یې اړیکو کې وکړې او مونږه تقریبا ولر کتفانو چې په ماغه دورې کې راولې غوښول او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته سپنه چې هغه حالات سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما ورسره کوي چې ارتباط وطن کې
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځنګل ډول هغوی چې په پوز کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځایو
ولادت نشم یو سپورتونه مو کړی د سي ا ورته ځواب نشم ویلی او لارم دي خاطرو ته کابل یو څه څه پوښتنه یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازمته وخت پر سب دورانو نا کابل یعنی دا یو لوی ښار نه و دا یو ښار و چې مثلا د دې لکو یا پنځه لکو وګړو دپاره په نظر کې نیول شوی او د همدغنه خلکو دپاره یې کیدای شي چې هغه خدمات چې یو ښار یې باید ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و کوم پرمختللی هیواد نه و کوم صنعتي هیواد نه و خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې و افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد شي لکه لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه پدیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خپل سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې د ساوند کوټا سره کې شان اړه نه شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو بهر به تشریح شو اساسو پوښتنه ده کابل کولیخو آن فرهاد دریا یو سندره به شوایی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چون فقط دریا اگر چون اگر پا کندوز که دیگلی خو دیر کشنوالی که راقل کابل که یعنی کسیگون کابل شویده دای رفتی هاوی در میدان هاوی می راشنو خیلی جانی تل چارهی سیات همه پوری یا ام دغه چې تر چارهی پشتنستانه پوری دغه تول دوال خواهوی در اکاسی و نوزیم قندریان گوندی ویلی و درختی ونی او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همدسې بیا دا عکاسۍ په شاهیناو کې وي په تمنی کې وي طلا کې وي په کارتي چار کې وي پیلو خواته کوچې زنګي خواته نه مې یادېږي د کارچناو شاشویک خواته په څومره وو که به نه وو هلته کېدای شي نورې ونې به وي خو د عکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کارچې پروان کې کمې دي په کافتلا کې شارناو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دی زیات عکاسۍ ډېرې زیاتې
جانبا صاحب ادامه ورکړئ جانبا صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړئ مسکو ته کله چې بیا تغییرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
د وطن خالیګۍ خو فرزانه هیڅ شی نشي پوره کولی وطن همدغسې چې موږ لږ سره داسې پارادوکسي خلک هستو دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادگاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم حقي تقویه کېږي او ته همیشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و چې تا نه و ډېره سخته وه خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو چې دا تلالل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته نورو اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په سروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په تفصاد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته ثبتو رسیدګي په دوره یې هوا دغه چې ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو تاسو ژوند د سې یو چرخه وکړ چې زه مصروف وم په کار او دا خو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او ډېر راته دغه زمینه مساعده وه چې ډېر هغه نه شم د دلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم ګرچې ذهن مې همیشه په دې مصروف و چې وطن به څنګه کېږي وطن ته به څنګه ځو دا
جان باسب کساس شخصی جوان تراشو چورونه یا اسم کورنه چرت دا و دا چه واده مو کرده دا چه مشمان لره
خیر زن خوب ما مشکم یو اشاره او کرد زن خبالی نخوال لری متاسفانه چه مامور وفاد شما کنه چه و کال عمر دلو دا و دا هر وقت چیز مکتب دا الان تپر کچی یو توقف موکو پامده چه مامور دیر خوب وفاد شما روز دا بیا پلار می پخانه منصبدار اگه دا سار کودو تاسره توافق ندرلوده تسلیم نشو متاسفانه چه هغه وخت زمامداران لخوا شهید شو تسلیم نشو خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته ښار کې هغه کودتاچیانو ته تسلیم نشوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې هم قمندان و هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو دا د دې باره کښې اکثره نه وي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه د دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به وي یا څه شی مؤثر ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جان باسب که په دې اړه راته ووایې چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دې زده دي دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
وکړه هغه وخت چې محصل وم بېل شکه چې هر شه مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنې شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې اخېستم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل پیره به بده نه وي نو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کمه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ټول شیان ګورم څو در کښې مثلا یو شی جوش وخوري څوم در کښې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره دا کاسه و خوراک ته ماده شي د ټول شیان په هغه کاغذ دروې مې ښه یاد
جان باسب دغه عمر عمر چې تاسې په مسافرۍ کښې تېر کړی د یو مکتب دوره مو په افغانستان کښې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکښې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کښې پاتې وي
او والله یو شی خو مې ډېر ډېر په یادېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې اوسې لورې راته نیولې وای هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همدا چې ده زما ډېره ښایسته ده نامخ ده
خدای دې درته ژوندی لري. جانباز صاحب په وروستیو کې هم که راته ووایي تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړي دي، هلې ځلې مو کړي دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی، افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي، نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ، که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف استئ موږ هم هغه غاصبین او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. تر اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په زربین لیدل کېږي. تاسو دومره بااستعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي، بس دی خپل راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه کې سبا وي، ځکه چې طالب د رشکت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیق کړي چې هغه د طبیعي کېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي، او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
Ta-ta-ah. لار سم تیر وختونو ته ساش بلو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمو